السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د طالبانو لخوا تلویزیونونو ته د وروستي لارښود خپرېدو ګڼ غبرګونونه پارولي دي.
دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. او په کندز کې د لیلامي د مارکیټ د جامو جوش په اړه راپور لرو.
د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي.
دا وزین نور مطالب تر خبرونه ورسته. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلارې د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او په اوتریچ کې سر لنن نه عمومي قرنطین یا ټولبند نافذ شو. بشپړ خبرونه. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
در پشت از این مساله ما بیشتر یک ذهنیت
پدی موضوع کی زید یو اخلاقی دستور عمل پر زای دیر یو سانسورون که ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوعات ته د وړاندیز نو مرکړی وی خو وروسته به دا مادی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وای دا تګلارې چې پرون وړاندې کړي رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي. په دې تګلارې کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خبره شوی راغلی رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا ممثل خزینوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولی وو. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي خو له دې سره هم کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوي پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړ چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې مالی سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې یو ان ډی پی د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. پر افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری رویټرز آژانس ته ویلي موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې درې میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالره ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمی شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس پی اوپریټ کې راټول شوو کسانو باندې موټر ختلی چې 15 تنه یې مړه کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي او پولیسو ویلي د مرګ ژوبل شمیر ممکن له دې هم لوړ وي، دا ځکه چې یو شمیر کسان سملاسي نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین د ویسکانسن په واکیشا سیمه کې شوې ده. د واکیشا د پولیسو مشر ډان تامسن پرون وویل مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اتریش سر له نن نه عمومي قرنطین یا ټولبان نافذ کړ. د اتریش 8.9 میلیونه وګړي له کار، سودا اخیستو او تمرین پرته له کوره د راوتو اجازه نه لري. دغه هیواد کې رستورانونه، بارونه، سلمانۍ، نندارې او هغه دوکانونه بند شوي چې د اړتیا وړ توکي پکې نه پلورل کیږي. دا بندیزونه به د دسمبر تر 12 نیټې دوام وکړي. په چک جمهوریت کې هم سر له نن نه پر هغو کسانو د تګ راتګ بندیزونه لګول شوي چې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د کورونا د بندیزونو پر ضد د خلکو اعتراضونه هم پراخ شوي، په حالان کې بېګا درېیمه شپه وه چې بلوا وشوه او له بلجیم، کرواتیا، سویس او ایټالیا نه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کورونا ضد واکسین تقویتي دوز مې لګولی خو په عادي حالت کې یم. د روسیې ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوي واکسین سپوتنیک وی لومړی دوز په مارچ میاشت کې لګولی و چې په اپریل میاشت کې بیا دویم دوز ولګوه. په وروستیو اونیو کې په روسیا کې په کورونا ویروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغۍ د ډیرو کسانو د اخته کېدو حساب تیږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر نږدې 1.6 میلیونه ته رسیږي، یوازې 10% یې واکسین کړی دی.
اسدالله لودینو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د الکساندر ګریبګن له قوله په دې هیواد کې حالات د خرابېدو راغلي دي چې په دې هیواد کې حالات د خرابېدو په حال کې دي او دا وضعیت د نشه یي توکو قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله ودې ګواښ رامنځته کوي. اخوا پنټاګان د امریکا دفاع وزارت لپاره لا هم په افغانستان کې ترهګري د یوې اندېښنې په توګه مطرح ده او وایي دوی به په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد خپل نه ستړي کېدونکي تمرکز ته دوام ورکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې له بشري او اقتصادي بحران ورهاخوا د دې هیواد ټولنیز او سیاسي وضعیت لا هم د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دی. روسیه چې وروستیو کلونو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې د افغانستان حالات اندېښمنوونکي بولي. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال الکساندر ګربنکین وایي د افغانستان وضعیت داسې دی چې د خوښۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. تاس خبري اژانس د یوې روسي ورځپاڼې له قوله چې ښاغلي ګربنکین ورسره مرکه کړې لیکلي د افغانستان حالات مخ په زوړ روان دي او دا وضعیت د نشه یي توکو د قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله ودې ګواښ رامنځته کوي. هغه زیاته کړې دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري خو بدبختانه د خوښۍ لپاره هیڅ وړاندوینه نشي کېدی. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال خبرداری ورکوي چې ښایي وسلوال ترهګر له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي او د روسیې او قزاقستان له پولو ځانونه د دوی هیواد ته دننه کړي. د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د اندېښنه لوړاندې شته چې کیدای شي ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي او ځینو هیوادونو ته لار وکړي. خو د امریکا دفاع وزارت د اندېښنو ته په کتو خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې به ترهګرو ډلو سره په ګډه مبارزه وکړي. د پینټاګان مشر لوید آسټین د نومبر په 6مه د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ کې وویل امریکا به په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له لرې واټن یعنی د افق ورهاخوا ماموریت پر مخ بوزي.
موږ باید د افغانستان په ګډون په هر ځای کې له القاعدې نیولې بیا د داعش ډلې له ناوړه کړنو او د دې ډلې له لوري له مذهبي کرکې سره د مبارزې لپاره ګډ کار وکړو.
خو طالبان د ټولو اندېښنو ته په پام وایي د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی:
اسلامي امارت د هیواد پر ټولو نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري. دلته هیڅ کومه پدیده او داسې کوم څه موجود نه دي چې تهدید وګڼل سي او یا ګواښ وګڼل سي. موږ په دې اړه کومه نگراني نه وینو.
ښاغلی کریمی د سیمې له هیوادونو او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په افغانستان کې روان واقعیتونو ته په کتو له دوی سره د ښو اړیکو او متقابل درناوي په چوکاټ کې خپلې ټولې اندېښنې او ستونزې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. له دې وړاندې د روسي د ملي امنیت مشر ویلی وو په افغانستان کې نږدې شل تر هغه ډلې شته چې هغه د روسي او د سیمې د ملي امنیت لپاره ګواښ بللی وي. په دوحه کې له امریکا سره د طالبانو د شوي تړون یوه ماده داده چې طالبان به د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او تر خوا به یې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. خو له دې ژمنې سره سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، سیګار، ناټو او آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په څو ځلې ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مال دی وشمیر غختنو ورسپارلو د رسنیو لرسنیو د ملاتړ بنسټونو او خبريالانو خبرګون راپورته کړي. لرسنیو ملاتړي بنسټونو دا غختنی د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو سانسور بولی او وایي منل وي د رسنیو فعالیت لا محدود کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملار سپارل کېدو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې پراخ غبرګون راپورته کړی. هغه غوښتنې که چیرې عملي شي د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خپرونې به له ډېر محدودیت سره مخ کړي او ان ډېر شمېر ټلویزیونونه به شي د خپرونو لویه برخه یې فلمونه او سیریالونه دي د نشراتو لپاره نور څه ورپاتې نه شي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤول صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو دې غوښتنو ته په اشاره سره وایي د مادي رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیونونه سانسوروي. د ښاغلي توحیدی په خبره که څه هم طالبانو دې غوښتنو ته د سپارښتنو نوم ورکړی خو د ده په خبره کیدای شي راتلونکي کې دا مادي قانوني جنبه پیدا کړي.
در پشت از این مسئله به بیشتر
په دې موضوع کې زده اخلاقي دستورعمل پر ځای ډیر یو سانسورون کې ذهنیت وینم. اوس شاید په بیړې دې موضوعات ته د وړاندیز نوم ورکړی وي خو وروسته به دا مادي راټولې او د یو قانون په بڼه وړاندې شي. په افغانستان کې د رسنیو د لا ډیر محدودیت امکان شته.
جدا
نو طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته په وړاندې شوی اتمادیز نوملړ کې په تنظیم او کمیټي خبرونو کې د اشخاصو لس پکاوی ډډې کولو ته اشاره شوی او تر خوای ویل شوی هغه فلمونه او سیریالونه دې هم نه خبرېږي چې د اسلام او افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو کار ته هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه دې هم نه خبرېږي چې دوی پکې ونډه لرلې وي. پر هغو سیریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابهو کرامو پر ژوند څرخي د هغو خپرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاري د دې غوښتنو بله برخه ده. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤول صدیق الله توحیدی وایي تنظیم خپرونې د رسنیز پوښښ یوه مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤول به د رسنیو لپاره تنظیم سوژوي. په کابل کې سیمه ایزه خبریاله اصیله احمدزی هم وایي خزینه خبریالان هیڅ محال هم به حجاب رسنیو کې نه دی راښکاره شوي او د طالبانو د عمل د خوځو د فعالیتونو محدودول دي.
دا طرز عمل چې پرونه نشر شوی ډیرتر خزینه خبریالان په ویره چولای نه سي کولای خپل حضور په جامعه کې ډیر لیدل نسی ځکه چې موږ د ترینس اخر کې ډیر تهدیدونه هم لیدلې او شاهد یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته تر ډیره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې ویان مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال رسنۍ او خبریالان د ډیرو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي او اطلاعاتو ته له نه لاسرسي سره مخ دي چې طالبان باید حل کړي. خبریال سید عمر سهار بیا اندېښمن دی چې دا ډول محدودیتونه به خبریالانو پر وړاندې ستونزې لا ډېرې کړي.
طالب مشران ډیر کله په خپلو خبرو کې بیان ازادي ته ژمنتیا ښیي او د همدغې بیان له ازادۍ څخه په استفاده دوی په رسنیو کې راڅرګندېږي او د خپل حکومت په ګټه تبلیغات کوي. ولې ځینو نورو مواردو کې بیا دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنې د سپارښتنې بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشاد دعوت وزارت له خوا نه یو خواهش و رسنو نه د رسنو سره غونډه درلوده مشترکه به رسنو نه خواهش کړو نو د موږ د وزارت تصویر رسمي مکتوب خونه ده.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاسته‌راوړنو یو ده. خو د دې مهمې لاسته‌راوړنې پر وړاندې ورځ تر بلې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. د افغانستان له رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په ټول هیواد کې نږدې 70% رسنیو خپل فعالیت د بیا لابیلو لاملونو له مخې بند کړی هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هیواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
یوش میراغ افغانان چې په پوزي اډو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کار کړی د غیواد د خپل ځان او کورنۍ او د برخلیک پاړه په نه پاملرنې تورنوي. یوش میر دوی چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لومړیو کې دوی ایس آی وی کې شامل شول، خو ډیر وخت کېږي چې د دې پروسې په اړه هیڅ معلومات نه ورسره شریکیږي. دا ادعاوې داسې وخت مطرح کېږي چې له دې وړاندې متحده ایالتونو په وار وار ویلي د هغو افغان همکارانو چې په تېرو شلو کلونو کې له دوی سره کار کړی د دوی د امتیازاتو ورکولو امریکا ته د انتقال په برخه کې ژمن دي او د تخلیې بهیر لا هم روان دی. جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی د ترلاسه کولو لپاره اوږد انتظار د متحده ایالاتو د دولت افغان همکاران له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی دي. یو شمیر دغو کسانو ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې اسناد بشپړ سوي او د ایس آی وی پروسې د شرایط وړ دي، خو تر اوسه په افغانستان کې به برخلیک دي. له دې ډلې شپږو کسانو یې خپل اسناد هم ازادي راډیو ته رالیږلي چې ټولو دغو کسانو په کابل کې په مرهید پوځي اډه کې له امریکایانو سره کار کړی دی. له دې ډلې یو کس وایي یو کلو پنځه میاشتې مخکې ایس آی وی پروسا کې یې نوم ثبت سوی، خو تر اوسه ورته په تمه دی. د دې لپاره د متحدو ایالاتو د دولت وروستای جواب د روان کال د سپتمبر په نهمه ورکړل سوی دی. نصیر احمد وایي ګاونډیان او د ته نږدې کسانې پوهیږي چې څه دنده یې درلوده او د او کورنۍ ته د امنیتي ګواښ امکان موجود دی.
که کوم کس مو شیطانی وکړي چې دوی له بهرنیو سره کار کړی، امنیتي ستونزې مو ډېرې دي. بل دا چې هر څومره موده بهیر وځنډیږي، موږ لپاره شرایط نور هم سختیږي.
د اګست میاشتې په پنځلسمه نیټه د طالبانو له لوري د کابل تر سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو ویلي چې له افغانستانه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستلو بهیر لا دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان انیت پرایس د لړم میاشتې په 25مه نیټه رسنیو ته وویل چې د افغانستان د تخلیه ماموریت تر اوسه نه دی ختم سوی. حنیف د خپلو همکارانو په استازیتوب د ایس آی وی بهیر کارونه تعقیبوي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغو افغانانو چې له ده سره د امریکایانو په پوځي اډه کې کار کاوه یوازې اوه کسان توانېدلي چې د تخلیې په پروسه کې امریکا ته انتقال سي، او پاتې یو سلوشل نور کسان تر اوسه په افغانستان کې بې برخلیکه پاتې دي. د ده په خبره دغه ټول کسان څو کلنه کاري تجربه او په کافي اندازه اسناد په لاس لري، خو اړ دي چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره هر یوه موده وروسته یو ځل خپل د استوګنې ځایونه بدل کړي.
د امریکایانو په کمپونو کې مو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه، اوس مال په افغانستان کې پاتې یو. ایس آی وی اسناد هم لرو، خو تر اوسه امریکایانو موږ ته هیڅ هم نه دي کړي. څو ځلې مو ورته ایمیلونه کړي، ځواب کې ویلي چې پته ماشي موږ د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن یو، او زموږ د ایس آی وی کیسونو تر اوسه هیڅ پایله نه ده ورکړې.
د امریکایانو په ګډون بهرنیو ځواکونو د طالبانو له لوري د کابل تر سقوط 15 ورځې وروسته دغه هیواد پریښود. طالبانو د کابل او د افغانستان د ډیرایو برخو له نیولو وروسته عمومي افغان اعلان کړه، خو دې کار د هغو افغانانو جدي اندېښنه نه ده کمه کړې چې له امریکایانو او د ناټو له نورو غړو هیوادونو سره کار کوي. د دغه کسانو د ویرې او اندېښنې لامل هغه راپورونه دي چې د عمومي بخښنې له اعلان وروسته خپاره سول. د ځینو پخوانیو دولتي کارکوونکو او هغو کسانو چې له نړیوالو مؤسسو سره یې کار کړی د شکنجې او محاکمې خبرونه وخت په وخت خپرېږي. په همدې توګه د ایس آی وی پروسې پڅ بهیر د هغو افغانانو ترمنځ ناخوښي راپارولې چې له متحدو ایالاتو سره یې کار کړی دی. شکیب د ایس آی وی یو بل راجستر سوی کس دی چې له دوه کلونو څخه زیات امریکایانو سره کار کړای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خپل ایس آی وی د کار د پرمختګ په اړه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
ما اپلای میکنیم به سفارت
شو. چکله موږ د دوی سفارت ته اپلای وکړو، دوی موږ ردوي. حتی که دوی وغواړي موږ په کارت کې د بیچ پلټنه وکړي، ټول خبره دوی ته روښانه کیږي.
موضوع برشون واضح میشه.
اسایبی یا د مهاجرت ځانګړي ویزا د متحده ایالاتو د غیر امریکایي همکارانو لپاره د متحده ایالاتو د پناه غوښتنه ده چې د متحده ایالاتو حکومت سره په زیانمنو هیوادونو کې کار کوي. د دغه ډول ویزو د ورکولو پروسه په 2008 میلادي کال کې د امریکا د حکومت لخوا پیل شوې ده.
ور بشو امریکا ته. په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله ور وخود. پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې په پیښه کې به تروریستي انګیزه وي که څنګه. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
بېګا یو موټر د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کریسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلک لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د ویسکانسن ایالت د واوکېشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمیر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکېشا د پولیسو قومندانۍ پر خپله فیسبوک پاڼه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاتوي چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي، نو ځکه ښایي د تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلي دي چې ګڼ شمېر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قومندانۍ زیاتوي چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوي دي، یو سور موټر لیدل کیږي چې د کریسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یوه ویډیو ښایي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسیس د کونکي لاندې کوي، او په بله یوه کې د موټر چلوونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د نڅیدونکو زده کوونکو ډله لاندې کوي. د واوکېشا د پولیسو قومندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي که نه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړې خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوې وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړې دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکېشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینه مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوي دي چې په دې اړه د ویسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې دې ته ورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې 4 کسان مړه او 46 نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړ وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان ته ورزو. د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې پر 2000 د خانانو د غنم اصلاح شوي تخمونه او سری وویشل شوي. دغه بزګر وایي نورو زیاتو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دغه راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې 2000 دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم تور او سپینه سره ورکړې ده. په یاد ولایت کې طالبانو د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پارون کې تقریبا 1500 دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړې دي او ورسره یو بجی تور سره او سپینه سره. په واما ولسوالۍ کې تقریبا 1500 دهقانانو ته هم اصلاح شوي تخمونه یو بجی تور سره او سپینه سره دا هم اوس توجه جریان لري.
هغه وایي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې به هم ډیر ژر دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او سری ورکړل شي. کومو کسانو چې یاد مرسته ترلاسه کړي پرې خوښ دي، خو غوښتنه یې دا ده چې د نورستان خلکو ژوند په کرکیله او مالدارۍ ولاړ دی، باید چې د نورو سیمو په پرتله دوی سره زیاتې مرستې وشي. صلاح الدین د مرکز پارون اړوند د ډیوې کلي اوسیدونکی دی. وایي
مونږ د دغه پروسې نه ډېر زیات خوشحاله یو. د اسلامي امارت او نورو موسیونه هم غوښتنه کوو چې بزګرانو سره د خپلې مرستې دغه شان جاري وساتي او پاتې ولسوالۍ بزګرانو ته د هم مرستو رسولو کې کوښښ وکړي.
په نورستان کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د ګڼو ولایتونو بزګران وچکالۍ ځپلي او په وینا چې یا یې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او یا یې هم د تیرو کلونو په پرتله اندازه ډیره راکمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO هم اندېښنه ښودلې چې سږ کال به وچکالي افغان بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کړي، کښتونه به یې له منځه یوسي او مالداري به وپلوري.
په کندوز کې د یخنی موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو بازار ښه تود دی. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې په دې ورځو کې ښه ګڼه ګوڼه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمیر خلک وایي د نوي وارد شوو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او هم با کیفیته لباسونه او بوټان پیدا کولی شي. جزئیات په دغه راپور کې.
ګټ نه مال نه پنجه پنجه را په وار در بخیر سیر بنو میسا
ساش کال مخکې له وخته د ژمي را رسیدو کندوزیان ورخطا کړی دی. څوک د بخاري لپاره د سون توکي اخلي، ځینې خلک بوټان او موزي او یو شمیر نور بیا د ژمي لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې پلاستیک راچوي او دوکانونو کې چې لیلامي لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي لباسونه او بوټان کته پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. 15 کلن اسماعیل کلیوال د کندز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامي په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټان او کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامي لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نوو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د ژمي پر رسېدو سره په افغانستان کې په بلخص په کندز کې ډېره هوا زیاته سړېږي. په کندز کې نسبت نور ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپل د مغازین سوزل شیان اخیستې هیڅ کار نه کوي او زه خپل د اوس راغلی یم د لیلامي سرای ته زه غواړم چې دا جمپر د
د کندز ښار د سیدرک سیمې د نصرالله سالارزي په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کورتیګان یا بنینونه دي نو بیل ډیر لوړ دي. موږ به وزله خلک نشو کولای په دوکانونو کې نوی جامپر یا کورتیګان واخلو د جمی په موسم کې. نو موږ راغلی دلته کونه پروشی ته په دې کې ځان ته یخنۍ د پاره پکې مختلف دغه خط واخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو رئیس د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې دکان لري هغه وایي چې له بیلابیلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید هم دستی اخلی مغازه چی دی اخلی چه چی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم دی. کندوز خلق جزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسه نلری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف ده دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یو بل دکاندار عبدالله بیاوایی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایلا چې دا د لیلامي شاید د وو خاطر باندې خلک اخلي باز مثال ښه شبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان د وو خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه چې راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرم اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغان یم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرشکې کې د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مه راجزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو؟ دا طالب دی، دا داعش دی، دا بل څوک دی. په کومو لالوبه په دوی چې دی ټوله خلک یې د سیم سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی، د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی. ای د افغانستان سوله موږ غوښته، سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکمله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورې، د قرآن روی ته وګورې چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. جگہوں کی لاسن ورکڑی ورکڑی تنی ورکڑی کنڈ یا تیمان را پاتی دی دوی دی اردو والا سر ظلم کی دی پولیس والا سر ظلم کی دی شبوان سر ظلم کی دی خدای پا خاطر دی قرآن پا خاطر باندی دی نور دا ملت پریگ دی و سلام
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمود چوڑائے کار نکن شاہ راجیدا شاہ راجیدا رقم چار چوڑائے السلام علیکم
السلام علیکم زاب الکریم نمیرم دادا بشریم رشتہ چکیے تھا